برنامه شرکت کردند.
سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجی دی او صحیح مزیم تاسو آزادې رادیو ته غواګی اسمح کتر دی چې د نن ورځې د خبرونو مطالب تل شو خبرونه د ملګرو ملتونو سرمشي مرستیال وای د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوه پروسه د منځتلولو له ګواښ سره مخامخ کوي. روزمری دی کارلوچ دروان کال په دوبی کې د طالبانو د 15 ودونو د استادو په ګډون د دوه د درې غونډې مشي کوله. تیر شپه د افغان میرمنو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي غونډې ته ویل چې ځینې ودونو د طالبانو له دې فرمان څخه مخ کې لولتیا لرله چې د دوه موافقه پر مخبوزي خود دی. په وینا اوس وضعیت ډیر پیچلی شوی دی. د میرمن دی کارلو په وینا د دوه په سکه شامل یوشمیر ودونه لامغوړی د پروسه د ومکړي خو دوی تملری چې طالبان د خنیات پاس از همکاري وکړي او خپل ژوند باندې ودرېږي. لبل خو د هالیوډ نامتو لوبغاړي میری لویز سټریپ هم په بیگانه غونډه کې د افغان انجونو او خوځو په ملاتړ غاګ وجات کړ. میرمن سټریپ غونډه ته په وینا کې افغان خوځو سره د مرستې لپاره د نړیوالې د مداخله غوښتنه وکړه. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمشول چې افغان خوځو انجونو د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي. انټونی ګوتره شول چې د طالبانو نوې قانون چې 13 میاشت نافذ شو پر افغان خوځو محدودیتونه لا ډیر کړل او له ټولنیز ژوند څخه د هغو سیستماتیک غوخه کولو ته رسمي بڼه ورکړه. ګوترش پر طالبانو غږ وکړ چې پر خوځو انجونو لګیدلې بندیزونه ډیر ژر لیرې کړي او د انجونو پر مخ ښوونځي او پانتونونه پرانیزي. د خبر پښتونخوا یلات په کورمه ولسوالۍ کې د نن 15 کسان په فرقایي نښتو کې وژل شول. د کورمه یو سیمه ایز چارواکي د خپل نوم نه خوده په شرط فرانس پرس خبري ایجنسی ویلي دي چې دا نښته د دوه قبیلو ترمنځ چې یو سنی او بل شیعه ده د ځمکې پر سر له شخړې پیل شوه چې وروسته یې فرقایي بڼه خپله کړه. هغه زیاتوي چې له شنبې ورځې راهیسې په دې جګړه کې 15 کسان وژل شوي دي. اسوسییټډ پرس پاکستان خبري ایجنسی سرپور ورکوي چې شاوخوا شل نور کسان په دې نښتو کې ټپین شوي هم دي. راپورونه وایي چې د شمالي وزیرستان په میر علي بازار سیمه کې نن د پاکستان د پوځ او توندلارو وسلوالو ترمنځ نښته کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله وخته ده. د ازادي راډیو د مشال څانګې د راپور له مخې په دې نښته کې له هوانونو څخه کار اخیستل شوی دی. د پاکستان پوځ ویلي دي چې په دې نښته کې 15 وسلوال وژل شوي دي او څلور دولتي سرتیري ټپین شوي هم دي. پر لبنان د اسرائیلو په وایي بریدونه کې د وژل شویو کسانو شمېر نږدې 1500 تنو ته ورسېد. لبنانی چارواکو ویلي دي چې په دې ډله کې 85 ښځې او 15 ماشومان شامل دي. د اسرائیل پوځ پروند لبنانی د جبنوبي او ختیځ سیمو سدونکو ته خبرداري ورکړه چې د حزب الله پر مرکزونو له وایي حمله مخ کې دي لغپل مينو ووزي. نن او پرون زورګونه لبنانیانو له جنوبي ساحلي خار سیدا څخه پر لویلاره په موټر کې د بیروت خواته روانو چې د په 2000 کال کې د حزب الله او اسرائیل له جګړې وروسته پر لبنان د اسرائیل تر ټولو خونړی برید دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته له وینا مخکې پر خپل واد د روسیې د یرغل د پای ته رسولو لپاره د متحده ایالاتونو د پریکړونې اقدام غوښتنه وکړه. ولسمشر زلنسکی داسې مهال په عمومي اسمبله کې خپله وینا ته تیاری نیسي چې پر اوکراین د روسیې د حملو د دوام په پایله کې ګڼو ملکي وګړو او تاسیساتو ته زیانونه اوښتي دي. زلنسکی چې د عمومي اسمبلې په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی په کانګرس کې د دواړو ګوندونو له غړو سره په کتنو کې د متحده ایالاتو د تربنن وکړه او د اوکراین د خپلواکۍ د دفاع لپاره د امریکا ونډه مهمه وبلله. ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې واورئ. لانیک دیوی میاشتې د تورخم لارې بند دوه افغان سوداګرو ته په میلیونونو ډالر زیان اړولی دي.
تقریبا د څلورمه ورځ ده چې د غلام خان لاره هم بنده شوله. زما خپله کانتینر 15 کانتینر انګور مې په غلام خان کې او هغه مې بیرته وګرځو د شارینه او پلار.
کندهار کې د غالۍ بدونکو او پلورونکو وایي د افغان غالۍ بازار لویدل دی.
وڅ دې دا بخي ارزان سوي دي. خدامه خو ګران ودانه په وسه ودانه په 100 افغاني وداس ګران.
او د یوش مربارونکو شرکتونو مسولین د سالنګ د لویلارې د کار پر پڅوالی نه وکیلري.
دا کوم ټکدارانه ته ده سالنګ ټکا ور کړه د بدل لارې سمونه د جوړ کړه او ډېر رسن دی اوس ترانسپورت ته جوړ کړه.
خبرونه کې درته د سیمه نړۍ مهم نور راپورونه هم لرو که کولای سي موږ سره پاتې شئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي د دوحې بهیر د درېدو له خطر سره مخ دی. روزماري دی کارلو چې له طالبانو سره د دوحې درېمې ناستې مشري هم کوله، د ملګرو ملتونو د سرمشریزې په څنډه کې د افغان ښځو په اړه ناستې ته وویل چې طالبانو د بهیر د امر بالمعروف قانون له امله له ګواښ سره مخ کړی دی. نوموړي دا هم ویل چې د دوحې د ناستې ګډونوالو له دې قانون مخکې له طالبانو سره ګام په ګام د دې بهیر مخکې بیولو ته لیواله و، خو په خبرې اوس دا شرایط پیچلي شوي دي. نور جزئیات د فیروزي عزیزي په راپور کې.
طالبانو ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماري ډیکارلو خبرداری. اغلی ډیکارلو وایي د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوحې پروسه د لمنځه وړلو له خطر سره مخامخ کوي. نوموړي پرون دوشنبه د سپټمبر په 23مه د ملګرو ملتونو د نهه اویایمې سرمشریزې په څنډه کې د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه ناسته کې وویل چې تر دې وړاندې ډیری هیوادونو د دغه بهیر د پرمخ وړلو ته لیوالتیا درلودله، خو په خبره یې اوس وضعیت ډېر پیچلی سوی دی.
It's extremely complicated given that we have a situation where
اوس شرایط ډیر پیچلي شوی، په ځانګړي توګه د نوی یعنی امر بالمعروف قانون پښتون کې چې اوس په افغانستان کې وضع شوی دی. موږ داسې هیوادونه درلودل چې د دې یعنی د دوحې بهیر ګام په ګام مخته وړلو ته لیواله و، خو اوس د دې بهیر د درېدو خطر موجود دی.
نوموړي ټینګار وکړ چې تعامل د دې بهیر اصلي کلی ده، خو په خبره یې دوی نسی کولای او نه باید افغان ښځې او نارینه له پامه وغورځوي. د طالبانو حکومت د اګست په 21مه خپور کړي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون کې د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ آن د ښځو د مخ ښکاره کېدو او په عمومي ځایونو کې د دوی پر غږ هم بندیز لګولی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې ویلي له طالبانو یې غوښتي چې د دوحې بهیر بنسټیز اقدامات چې پکې د یو ټول شموله حکومت جوړېدل، بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی، د ترهګرۍ او نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې هڅې دي ترسره کړي. نوموړي وایي د طالبانو د دې اقداماتو له ترسره کولو وروسته به نړیواله ټولنه به په تدریجي توګه په دوی خپل محدودیتونه کموي او په پراختیايي برخو کې به خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. په همدې حال کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي که د دوحې بهیر ناستې درول کیږي ښایي د افغانانو لپاره ناورین رامنځته کړي. له دې ډلې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل که نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه له طالبانو سره هر ډول تعامل ختموي، باید د افغانانو برخلیک ته نوی لاری ولټوي.
اگر روند نشست ها در دوحه متوقف شود،
که دی دوحه بهیر بند شي، دا به په اوسنیو کړکېچنو شرایطو کې د افغانستان د خلکو د پریښودلو په معنا وي او ناورین به رامنځته کړي. موږ په دوحه کې د نورو ناستو غوښتونکي یو، خو د ټولو هغو تړونونو او بهیرونو د باطلېدو غوښتنه کوو چې له مخې یې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي. افغانستان د لدې انساني ناورین وژغورل شي.
خو د ښځو د حقونو بله فعاله نسرین حمیدی بیا ټینګار کوي چې ملګري ملتونه دې تر هغه له طالبانو سره هیڅ ډول تعامل نه کوي چې په خبره یې خپلې ژمنې نه وي عملي کړي.
که دوی په رښتیا غواړي چې د افغان ښځو ژوند بدل کړي، نو یوازې اعلامیې دې نه خپروي، د طالبانو په وړاندې دې جدي اقدامات ترسره کړي. نن سبا له ټولو دا تمه کېږي چې د عمل په میدان کې ښکاره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د دوحې بهیر لومړۍ ناسته د 2023 کال په مې او دوهمه هغه یې د روان کال د طالبانو د حکومت د استازو له حضور پرته ترسره سوی وي، خو په درېیمه ناسته کې چې د روان کال په جون میاشت کې ترسره سوه، د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ یو پلاوی برخه اخیستې وه. د دوحې په درېیمه ناسته کې افغان ښځو ته اجازه ورنکړل سوه چې مخامخ له طالبانو سره خبرې وکړي، چې له امله یې دا ناسته د بشري حقونو د ګڼو سازمانونو او د افغان میرمنو له سختو نیوکو سره مخ سوه.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې ویلي چې د دوحې بهیر د درېدو له خطر سره مخ دی. په همدې تړاو د سیاسي چارو له شنونکي ښاغلي حکمت الله حکمت سره مو خبرې کړې دي او ترې پوښتل مو دي چې د دوحې د بهیر درېدل په څه معنا دي. په ګډه یو
دوحه په حقیقت کې اوس هم د هغه فورم حیثیت نه لري چې افغانان انتظار ولري چې د افغانستان نړیوالې او کورنۍ ستونزې پکې حل شي. متاسفانه چې په حقیقت کې په 2001 کې کم وخت چې د دوحې د تړون پرته په افغانستان کې سیاسي بدلون راغلی، د دوحې پروسه په یو طرفه توګه باندې د یو لوري په ګټه د بل لوري په تاوان یا په زیان باندې ختمه شوله، ولې بیا هم دا پروسه لا هم ژوندۍ ده. د دوحې دوه ناستې شوي دي، په دې دوه ناستو کې په یوه کې د اسلامي امارت چارواکو ګډون کړی دی، په بله کې نه دی کړی. په کل کې ویلی شو چې دوحه خپل ارزښت د کده لاس ورکوي چې سیمیز او نړیوال لوبغاړي هڅه کوي چې د دوهې پروسه ناکامه او یا مخله لمنځه یوسي. دوی تیروتنې به په دې کار باندې وسي. یو دا چې د افغانانو د باوري به پر غربي نړۍ باندې د امریکا په مشرۍ باندې نور هم زیاته سي چې افغانان یې هېر کړي دي او د صحنې څخه پښه باسي.
خو حکمت صاحب دوی ویلي دي چې ګواکې د طالبانو امر بالمعروف قانون د دې لامل ګرځېدلی دی چې دوی به د دوهې دغه غونډه وځنډوي یا دې لغوه کړي.
بله کاملا پر ځای خبره دوی کوي. ولې دا خبره دوی ولې د طالبانو چارواکو سره په دوحه کې نه کوي، په کابل کې نه کوي، په ملګرو ملتونو کې نه کوي، په یوازې اعلانو باندې کوي. د دې څخه د افغان ولس ځان جوړي. نن خو زما لور د ښوونځي څخه منه ده، نن خو افغان مېرمنه د خپل حق څخه محرومه شوې ده. ولې دوی په دغه اعلاني او د دوحې د فارمات په ختم باندې په حقیقت کې غواړي چې دا زمزه نور هم عميقه کړي. یو خبره چې د تاسو د دغه درنې رسنۍ د لارې څخه غربیان واوري چې کچېری دوی دا ځلې بیا امریکایان خصوصا د 1918 اشتباه وکړ چې داوود خان یې خرڅ کړي، د 1919 اشتباه وکړ چې د ملل متحد پروسه یې ناکامه کړه، د 2001 د اشغال اشتباه وکړ، د 2001 اشتباه وکړه. دا ځلې به افغانستان د مسکو فارمات د چین او ایران په لمن کې ورویږي، امریکا به د دې سیمې څخه شړل کیږي. امریکایان حق نه لري چې افغانان هیر کړي. دوی اخلاقا د نړیوال اصولو پر اساس باندې مکلف دي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره حتی د طالبانو د رژیم سره خبري وکړي، د افغانانو دغه ستونزه کمیته. طالبان پریښودل د دې ملت پریښودل دي. افغانان مرسته ضرورت لري. طالبان هر څه لري، د لوکس موټر څخه نیولې، د دفتر څخه نیولې، بیا تر شو امکانات پورې.
مګر دا خو مېرمن ده چې بالکل بالکل پر همدې موضوع غواړم چې وګورم. ډاکټر صاحب چې کتا سوې طالبان هر امکانات لري، ولاته د ولس مسله کېدلې سي، د خزو مسله کېدلې سي، د دوی سخت دریزي به څومره دوام پیدا کوي، د خزو برخلیک به بیا څه وي؟
دا د سخت دریزی ما په باور باندې سرځای پوری چې زه تحلیل لرم، دا په حقیقت کې د غرب د سخت دریزی په مقابل کې عکس العمل دی. په ډیر تعصب سره چې دوی د خپل خلکو په مجازات کولو سره غواړي غرب مجازات کړي. غرب هم ورته بشری ضد سیاست راخستی دي. د افغانانو په مجازات کولو سره غواړي چې طالبان مجازات کړي. موږ د ملت په توګه باندې د دغه دوه لورو د خاطر ګروګان نیول سوي. کچېری طالبان غواړي چې پرشدو قیدات وځه کړي او د غرب څخه امتیازات واخلي، خو دا خو شرعي ناروا ده. دا خو په افغاني فرهنګ او کلتور کې ناروا ده. ولې د غرب تیر وطن ده چې د دغه نننوي چارواکو سره چې ټول افغانستان ستانه ورته ورسپارلې، دوی وایي چې په میلیارډونو سلاو مهمات وو ته پریښول. دا خو سره خبرو ته حاضر نه دي. کله وایي ترورستان دي، کله وایي چې په تور لیست کې دي. په داسې حال کې چې په کار دا ده چې د سوی د حل د پاره دغه دواړه لوري کپه دوه کې سره کښینی، کپه ملل متحد سره کښینی، کله اسلامي کانفرنس هم منځګړی تو باندې کښینی. په غیر له دې څخه دغه په وځ کې د مسکو د فارمات خبره ګرمه ده چې نایاب ایرانان یې سخت تر شا ولاړ دي. بیا به افغانان دغه سی او حالت ولاړ شي چې مجبور دي د پلانګو د لیو ترمن یو غوړه کې. موږ افغانان د یو غوړاوی نه غواړو، موږ د ټول جهان سره اړیکې غواړو، او په وطن کې د بشر د حقوقو د شوزو د حقوقو یاده او حیثیت.
اوس ورسته کې ډاکټر صاحب متضرر رسو کې د لیسي کې دا سي وضعیت کې موږ واقع کیږي چې د دوه لور څخه یو کس یو جنب انتخاب سي، بل اخر پایله به بیا خپل افغانان لپاره څنګه وي؟
نن خو متضرر افغانان دي. په میلیونونو لوري چې مو مکتب ته نه ځي، د راتلونکي نسل لپاره هغه چانس موږ به لاسه ورکوو چې باید ولرو. نن چې امنیت لرو، د دې امنیت څخه موږ هغه ګټه نه ده پورته کړې چې باید پورته کړې مو وایي. په دغسې یو وضعیت کې متضرر لوري افغان عام ولس دي، هغه وګړي دي چې بېوزله دي. کم اوس تاسو اوازې دي چې د امریکا کانګرس غواړي چې خپل اقتصادي ملاتړ باندې غور وکړي. تاسو باور وکړئ چې د ډېرو لري سیمو پرتو خلک د همدغې نړیوال د ټولنې په مرسته باندې د ژمي ازغه او چای او ډوډۍ پوره کوي. نو که تاسو دا هم پر بند کړئ، دا خو لکه د اشغال په وخت کې چې بمونه وژل، دا پلای په وژو او په تنده باندې وژني. بیرته مسؤلیت دغه متمدنې نړۍ ته متوجه دی چې د ټول بشریت د حیثیت او د حقوق ناری وي. طالبان تر اوسه پورې مسؤل ځکه نه دي چې دوی د طالبان تر رسنه توپ پیژني. ملل متحد ته دی ورو غواړي افغانان دي ورته راټول کړي.
موږ په کوردنه
کې دا سره ځخ پورته کوي چې طالبان اصلاحات ستره وځي.
ډېر زیاته مننه ژوندۍ حکومت صاحب. خو
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتات. نږدې یوه نیمه میاشت کېږي چې د پېښور تر حملو لاره د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد پر مخ تړل شوی چې له امله افغان سوداګر او بزګرانو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی دی. افغان سوداګر د دغه لارې د خلاصېدو غوښتنه کوي. نور جزئیات د عبدالسپوږمۍ پر راپور کې.
د نږدې یوې نیمې میاشتې په تیریدو لا هم د پېښور تورخم تړل شوې لویه لاره د سوداګریزو توکو په وړاندې نه ده پرانیستل شوې. یو شمېر افغان سوداګر وایي د دغې لارې د تړل کېدو له امله دوی ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. داسې مهال چې په افغانستان کې د تازه میوو د پخېدو موسم دی، افغان سوداګر غوښتنه کوي چې باید دا لویه لاره د سوداګریزو توکو پر مخ پرانیستل شي. د تازه میوو افغان سوداګر رفیع الله آزادی رادیو ته وویل:
او مونږ خپل بارګیری د غرام خان په لار باندې شروع کړه چې د تورخم لار باندې مونږ سرو نیم لکه روپۍ کړه یخچال ته ورکوله. په هغه لار باندې ولکه ونیم لکه روپۍ اتل کو پورې مونږ کرای یخچال ته لیکلې. نو تقریبا دا سلورم ورځ ده چې د غلام خان لار هم بنده شوله. زما خپل کانتینر 15 کانتینر انګور مې په غلام خان کې و، هغه مې بیرته وګرځول د شارینو په لار باندې. شارینو لار ته چې را ورسېد دوه شپې په شارینو کې وکړې، شارینو لار هم بند شو.
نو موړی ادعا کوي چې د تورخم د لارې د تړل کېدو له امله ورته نږدې 10 میلیونه زیان اوښتی. یو بل افغان سوداګر اسرار الحق نیازی ازادي رادیو ته وویل:
مګر وختونه مو هم دغه دی چې دواړه حکومتونه د افغانستان دی او د پاکستان حکومت دی، چې عوامو دپاره سہولت برابر کړي، تجارانو دپاره سہولت برابر کړي، او د عام وګړو دپاره لږ رحم دوی په زړونو کې ورواچوي. ځکه چې دغه مشکلات ټول د عوامو دپاره تکلیف رسېږي، عام غریبو دپاره تکلیف رسېږي. نو دغه که د ویزو مشکلات دي، که د لارو مشکلات دي، حکومتونه مشکل حل کولی شي، عوام څه کولی شي. نو زموږ غوښتنه هم دا ده چې حکومتونو نه دغه مشکلات دي په شریکه په ګډه حل کړي.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې د لارې د خلاصېدو په برخه کې هڅو تر اوسه مثبته پایله نه ده ورکړې. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزی ازادي رادیو ته زیاته کړه:
په دې اخر کې د تورخم لار او همدارنګه په غلام خان او د ډنډ پټان کې چې کوم امنیتي ستونزې پیدا شولې، د تورخم لارې تقریبا یوه نیمه میاشت کېږي چې ولاړه ده، بنده ده. زموږ د میوو وخت دی، صادراتو پیک هم ده. په دغه وخت کې تاسپانه په میلیونونو ډالر منتظم راورسېده. تلاشونه روان دي مګر تر اوسه لاره نه ده خلاصه شوې. د انګورو اډه هم بنده ده. تنها د بولدک د لارې نه اوس مونږ صادرات کوو او واردات هم په ټپه ولاړ دي. ترانزیت هم متاسفانه په ټپه باندې ولاړ دي.
د خیبر پښتونخوا د بیګیاړي په سیمه کې د پېښور تورخم دا لاره څه باندې یوه میاشت وړاندې د ولسي احتجاج کوونکو له لوري وتړل شوه. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د اګست په 28مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان له حکومته د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ویلي څه کال د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ کې 80% کموالی راغلی. په ننګرهار کې د پاک افغان سوداګرۍ خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل:
زمونږ د لاریو په تګ او راتګ کې ډېر کمښت راغلی ده. هغه اندازه اموال او هغه اندازه لاری چې په نورمال او عادي حالتو کې راتلله، هغه تقریبا 80% کم شوي دي. دواړه لورو ته ډېر زخت لاری ولاړ دي، ځکه چې د عمومي سرک او روټ نه استفاده نه کیږي. د تورخم نه چې لاری تیر شي تر پېښوره پورې د شلمان لارې څخه چې ډېره کچه لاره ده، خامه لاره ده، دغې نه د لاریو تګ راتګ تقریبا 6-15 ساعته وخت هم زیات نیسي. او دا د باعث کیږي چې زموږ مالونه په وخت او زمان نه رسیږي. په مارکیټ کې د جنسونو نرخونه زیاتوالی پیدا کوي.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ مناسب انډول او تعادل شتون نه لري. د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو له مخې له نورو هیوادونو سره هر کال د افغانستان سوداګرۍ شاوخوا 10 میلیارده ډالرو ته رسیږي، چې شاوخوا 2 میلیارده ډالر یې یوازې صادرات دي. د دغو صادراتو څخه شاوخوا 1 میلیارد ډالر پاکستان ته صادریږي. خو د ګډو پولو تړل کېدل او کله ناکله د ګمرکي تعرفو لوړېدل له پاکستان سره د سوداګرۍ د کمیدو لامل کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل او حزب الله یو ځل بیا پر یوه بل حمله پیل کړي او د په داسې حال کې ده چې پر لبنان د اسرائیلو په برید کې د وژل شویو کسانو شمېر د لبنان د روغتیا وزارت لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې 1550 تنو ته رسېدلی دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
اسرائیلو د ایران پلوه حزب الله ډلې د ځپلو لپاره نن یو ځل بیا په لبنان کې خپلو بمباریو ته دوام ورکړ او حزب الله هم د اسرائیلو پر قلمرو د توغندیو ډزې وکړې. د اسرائیلو د نننیو او پرونیو حملو په پایله کې د لبنان د ختیځو او جنوبي سیمو زرګونه اوسیدونکي د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شول. د کډوال د بیروت او ساحلي ښار سیدا په ښوونځیو کې په موقتی کمپونو کې ځای پر ځای شوي دي. د لبنان د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې په ختیځ بالبیک ښار کې د نانوایګانو او د تیلو د ټانکونو مخې ته خلک نن په کترونو کې درېدلي وو. همداراز په هغو لارو کې چې د سوریې پر لور غځېدلي هم د موټرو ګڼه ګوڼه ډېره وه. د لبنان حزب الله ډلې نن اعلان وکړ چې تېره شپه یې په اسرائیلو کې دننه پر اتو سیمو راکټونه توغولي دي چې د سرحد په 60 کیلومترۍ کې په زیخرون ښار کې د چاودیدونکو موادو د تولید یو فابریکه هم پکې شامله ده. د اسرائیلو پوځ نن سهار وویل له لبنان څخه د دې هیواد په شمالي برخه کې 1550 توغندي لګېدلې دي چې په ځینو ځایونو کې اور بل کړی او یو شمیر ودانۍ زیانمنې کړي. اسرائیلي پوځ وایي پوځي الوتکوې د هغې قطعې په ګډون چې د تېرې شپې توغندوی حمله یې کړې وې د حزب الله لسګونه سنګرونه په نښه کړي او د ټانک او توپچي ځواکونو یې سرحد ته نږدې اهداف ویشتلي دي. اسرائیلو ویلي دي چې د حزب الله سنګرونه یې په نښه کړي خو د امریکا د توغندیو د څار د سټل لایټونو معلومات چې نن اسوسییټډ پرس خبري اژانس ترلاسه کړل ښایي چې د هوایي حملې د لبنان په جنوب کې د 1200 مربع کیلومترو په شعاع کې ترسره شوې دي. په دې تصویرو کې د لبنان د جنوب او بیکادرې په ګډون په ګڼو سیمو کې لګیدلې اورونه ښکاري. د 2023 کال د اکتوبر په 8مه د غزې د جګړې له پیل وروسته حزب الله ډلې د فلسطینیانو په ملاتړ پر اسرائیلو د راکټونو توغول پیل کړل. اسرائیلو هم د درنو هوایي حملو او د حزب الله د جګپړو قومندانانو د هدفي وژنو په وسیله د دې توغندیو ځواب ووایه او د نورو پراخو عملیاتو ګواهی هم کړی دی. په 2006 کال کې د اسرائیلو او حزب الله له لوی جګړې راهیسې دا په منځني ختیځ کې د دواړو خواوو ترمنځ تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کیږي. د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې اوسمهال په لبنان کې د ځمکنیو عملیاتو پلان نه لري خو په عین حال کې ټینګار کړی چې د عملیاتو ته چمتووالی لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په کندهار کې د غلې وبدونکو او پلورونکو وایي د افغاني غلې بازار لیدل دي. دی وایي په خو به افغاني غلې نړیوالو بازارونو ته صادر دي خو اوس د سوداګرۍ کو ماجتونو دي صنعت ته زیان رسول دي. نور تفصيلي په راپور کې ورو.
پینځه څلوېښت کلنه فاطمه د خپلې کورنۍ د نورو غړو سره یو ځای په خپل کور کې غالۍ وبدې ترڅو د خپلې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. فاطمه وایي د کندهار په بازار کې اوس غالۍ هیڅ پلور نه لري او یا هم په ډېره کمه بیه پلورل کیږي. د هغې کوچنی کارځای چې په کندهار کې د لاسي غالیو یوازنی مرکز دی د سوړ بازار له امله د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دی.
خپل په وطن کې هم چې موږ دغه مګزاره و په دغه شپه ورځ موږ تېرول چې یوه دانه مې رانیوه اخیستول مې یا چای یا بوره یا دغسې د کور خس دا شان یا وړه دا شان مې ورکول. اوس چې دی دا بیخي ارزان سوي دي خو د مخه خو ګران و دانه په 100 دانه په 200 افغاني و داسې ګران و تارون چې دی دغه ګران سوي دي دغه بیا مسله چې دی بیخي ارزان سوي دي یا په 300 یا ډېر چې واسي په 1500 یا په 1600 بالا دانه خرڅېږي وایي بخی کمات ارزانه ده.
که ته هم کندهار کې د لاسي غالیو عبدلو دود د پخوا څخه کمرنګ دي خو یو محل پکشي لسګونه دکانونه موجود به. اوس محل د لاسي غالیو د پلور یوازې یو دکان فعال دی. اجي عبدالرشید چې د کندهار په شار کې د غالیو د پلور یوازنی فعال دکان لري وای په تیرو درو کلونو کې هیڅ غالی بهر ته نه ده صادره کړې. هغه زیاتوي که حالت همداسې دوام وکړي نو دی اړ دی چې خپل دکان هم بند کړي.
بس بل دکان نسته. دغه ځایي مارکیټ کې دا پخوا د غالیو ګرد مارکیټ ته غالیو دغه لانج زیرخانه اوس شي پاته اوس څو پیدلې نو د غالي کار د بیخي کمزورې دي نو اوس یوازې زه پکښې کېم کیسم اوس پیله نو پیدلې ډېر سره کمزورې دي نو خارجان نسته او پیدلې موسسې نسته نو کاروبار کر سره د غالی د سکوت تی او پیدلې کې جوړې دوه والا جی هم او پیدلې نی جوړې وس مزدوری نور تکي نو داغه شی بیچارهګان او پیدلې ورته ناشي.
د کندهار د صنعت او معدن خونی مسلین وایي د لاسي غالی دود په دې ولایت کې کم رنگ دی، خو دوی هڅه کوي چې دا ډول صنعتونه دلته بیا ژوندې کړي. سید سربرامانی د کندهار د صنعت او معدن خونی رئیس ازادي راډیو ته وویل چې څومره د وړاندې د دې لپاره په کندهار کې د لاسي غالیو یو لوی نندارتون هم جوړ شوی وو.
موږ د دې لپاره مختلف ځایو کې په مختلفو وختو کې نمایشګاوې په پام کې نیولې دي چې تاسو په کندهار کې هم شاهدان واست چې موږ دغه صنعت ته لږ بازار موندنه وکړو تر څو په افغانستان کې هم خلک خوښ کړي او د خارج ته هم د دې په اړه معلومات لاړ شي. خو متاسفانه زموږ د سیمې د غالي عبدالو کیفیت نسبت و مزاري و ایراتي غالي ته ډیر کښته دي. تر اوسه موږ په اوله مرحله کې یو کچیر موږ وکولای چې په هغه شکل رنگ او ډیزاین او ظرافت په غالی په عبدالو کې ولرو نو موږ به د دې غالیو صادرات هم ولرو.
د تیر جمهوری نظام پر مهال د یو پروژې لاري د ایران او پاکستان څخه لسګونه راستنسو افغان مهاجرو ته د غالی عبدالو توکي ورکړل سوي وو څو دوی وکولای سي خپل اقتصادي پیاوړتیا لا شکري، خو د طالبانو په وسنی حکومت کې داسې پروژه نه ده عملي شوی.
د یو شمیر بارونکو موټرو شرکتونو مسولین او موټر چلونکي وایي چې د سالنګ د لوی لارې د کار په څوالي او د بارونکو موټرو پر مخ د غلارې بندیدو لچې دي ستونزې سر مخ کړي دي. د دغې لارې یو شمیر مسافرو نن له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې پر دغې لارې تګ راتګ له ستونزو ډک بلل دي. نور تفصیل په راپور کې.
د سالنګ د لوی لارې د بیرغونې په برخه کې د کار په څوالي او د بارونکو موټرو پر مخ د دې لارې بندیدلو بارونکو شرکتونه موټر چلونکي او مسافر له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. رحمان شاهین په کابل کې د سوداګریزو توکو د یو ترانسپورتي شرکت نوموړي نن د سیشن مې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سالنګونو د بندیدلو او د بدیلې لارې د خرابوالي له امله بارونکي موټر چلونکي د مالونو په لیږدولو کې له ستونزو سره مخ کیږي او ورسره کرایه هم څو چنده لوړه شوې ده.
دا کوم ټکدارانو ته ده سالن ټکا ورکړه ده بدیل لارې سمنه ده جوړ کړه او ډېر ستونزه اوس ترانسپورټ ته جوړ کړه ده چې کوم مال په ورځ په دې کې پر سالنګ باندې اوښتي رسېدي په مزار ته راغه بدیل لار باندې تقریبا په 15 ورځې رسېږي چې هغه لارې نه ده جوړ کړه ده تجارانو شان ډېر ماتیږي او ډېر سامانونه ځنډیږي.
بلخوا د بارونکي موټر چلونکي احمد هم د شیبر لارې له خرابوالي شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د دې ستونزو له امله موټر ډېر خرابېږي، وارث پیدا کوي. شیبر لار ډېر خرابه ده، پر وخت مو مالونه نه رسیږي.
د مسافر وړونکي موټر چلونکي عبدالمتین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سالنګ له فرعي لارو تیرېدل ډېر ستونزمن دي.
موټرای مسافر بری فعلا ده روی سالنګ کې عبور میکنه، بدلی روی سالنګ
بارون کو موټرو چې د سالنګ لارې تک را تک او اوس د دوشاخ پر پله تیریږي. کله چې د پله تیریږي ګڼي ګولایانې چې خلاصېږي بیا شاول ته رسېږو. شاول ته په رسېدو کیڼ لاس ته خطه کېږو. د جر منځ ته چې د سالنګ بدیل لار ده چې له دې ځایا مزل کوي او تونل ته رسېږي.
د سالنګ د لوی لارې یو مسافر محمد صابر هم وایي
په مسیر شورای سالنګ رفت آمد میکنیم وای مسیر
موږ د سالنګ لارې تګ را تک کوو او د لارې اوس ډیر جنجالي شوی. د اسلامي امارت له چارواکو هیله لرو چې د سړک د جوړېدو چارې ژر بشپړې کړي،
سړک په سرعت ببخشند او چرا کې مردم از مشکلات برای
خود طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د ژمي له را رسېدو مخکې د سالنګ د لوی لارې د بیارغونې اړوند د هڅو او د چارو د بشپړېدو خبر ورکوي.
کار کانکریټ
هم په جنوبي او هم په شمالي سالنګ کې د کانکریټ اچولو او هم د سی ټي بي د سیخبندۍ برخې چارې روانې دي او موږ هڅه کوو چې د ژمي له رسېدو او د هوا د سړېدو مخکې د سالنګ د لارې چارې بشپړې کړو.
د سالنګ لویه لاره چې د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل او ختیځ له سویلي ولایتونو سره نښلوي د افغانستان یو له مهمو ترانزیتي لارو څخه ګڼل کیږي. د دې لارې بندیدل د سوداګریزو توکو په لیک درالیکت کې چې د ستونزې رامنځته کوي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د روان کال د سنبلې په لومړیو کې د سالنګ د شمالي او جنوبي برخو د ویجاړو شویو برخو د کانکریټي کولو د کار د پیل خبر په داسې